پسیمه کې لچین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د ورځپاڼې په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل ورځپاڼه وړاندې د واشنګټن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته یې بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب په اړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالت ته مې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا به مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخرالدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهن جین چې د وښو په نوم مشهور دی هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه کراته وایي، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما توقع انزور را کړ چې موږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ مند وي، سودمند وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوې ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي او څه یې په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې وری موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبه ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم څوک پیدا کولای شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو یې لیکل شوی و، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی، د دې کتاب محتوا څه وایي؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او معنوي ارامتیا لپاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې دا خپل د وشو ژوند لیک دی، خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوهیږو دا خپل یو فیلسوف و، په هند کې فلسفه ولوستله، همالته په خپل پوهنتونونو کې درس هم ورکولو، خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د امله دی تبعید شو امریکا ته. د دوه کتاب موضوعات هم همدغه دي چې څنګه وکولی شو په خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولی شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کړو. بعضي تخنیکونه دي د همدغې دپاره چې مشخص وختونو کې ترسره کیږي او ډېر ګټور دي.
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ، په دې کې د اوشو رول چې تاسې دغه کتاب را ژباړلی څه و؟
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپل یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو، د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پرې وکړئ، کېدای شي د روحي ارامي سبب شي. تاسو خپل هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک چې تجربه نه کا بل چاته نه وړاندیز نه کوي، د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. خپل هم کله مې چې لومړی د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅېږي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي، او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې منترا ورته وایي، دا د ځان سره تکرارېږي. یعنی سترګې پټې کړو، هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو، پکه داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغه حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي، هغه د ذهن نه اوباسو. لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق و زفیر لرو، چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر، همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار، هغه څه چې موږ ځوروي، دا د موږ د بدن نه وځي. لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو. راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي، هغه له خپل وجوده لرې کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغه سی یو څوک شي چې هغه د نن چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي، هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه.
سمه ده، دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خدای چې که ځان تش وګڼو، دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي، څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني، څلور کاله باد یو په یو قد وباسي، تر څلور ویشت پنځه ویشت متره پورې رسیږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم، که لویي غواړي د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده، د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو، داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هیڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي. پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو، پکت په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې. وروسته دا تمرین چې ډیر پوخ شي، همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي. که هر څومره ستونزې در باندې راشي، ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لري.
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروايي هم کو بیا هم هغه ستونزې شته
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړي صحیح ده تفکر وکړو فکر وکړو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي په دوه طریقه هیرولی شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي الله تعالی عقل راکړی فکر پرې وشي مناسبه پرېکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب دی کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس سوره وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کارآمد کیدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیلی دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې دي مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې سملی داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقې یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګې نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزه مو لوستلې وي ښاغلي فرید بزګر هم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هېواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیده غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې ته زرها و نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ماته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي چې ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولي کوي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیویي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډېر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وژنې خاونده، د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه. ستاسې هغه درې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي، له هغو کتابونو راوروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلودله او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېر سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او که بیلې بیلې کوم، دا هم باعث دې سوچې وځنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبنی، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شیر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شیر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شیر نن ښه لګېږي سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسې ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسې ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراري تکراري دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغوي، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغله کرانغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړې وسې، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسې ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې یعنې دغه اړخ اګنور کیدلی نه سي، یعنې له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري ځای نه وي، ستا خپله هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدی. نو دته مجبور هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت دپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغسې هنري بیا وایي.
ستاسو په شعر کې ولسي رنګونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی که نه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو چې وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلن کن کا، یا میلن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکی، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکی، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنون انوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا،
زما پنم پا زیارہ تو باندے شالما شمے دہی چاپ مزار ماں
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی. یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر نه دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې مثال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې یا اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دي، په مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استه ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزوری به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه ورته ولیکلي چې تاسو ګوره، دغه الیکان د نجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستلی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یې وجه نه ده، یو هلک ده. په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځې ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره
سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مساجد ته متوجي کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم له هغه شي سره مینه لري چې د ده ته ذهني سطحې نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی ده په څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطحې ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطحې لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپل هم ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلې دي چې دا راته یې پسکي، له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي، که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې وي، فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی، یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې، لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان راوړي، اوس نشته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولې پیشو خپل بچیان په څوک ورو ګرځوي؟ کله مو په دې غور کړی؟ ماشوم یې په دې غور کړی و. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دوی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم، کنه چې ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیانو ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپل ماشومان ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي زکتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه
استعاره که ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی، که یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې بیا ماشوم نه ورباندې پوهېږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا دی. خو کله چې ماشوم زما بچی یا زوی غر ویدلی ده، ما ته بیا ویلی دی یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست زبا، دوی ما ته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا دست تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې شي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي کتاب لولي؟ یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړې بچیانو ګیدړې اول رالیږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه یې، ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي، په دې امید چې دا به ورته ګیدړې اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې ډېرې وړې خبرې د دې اورېدونکو وخانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقې، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضایې به نه ځینې کوي. پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل هم.
زما خبره دې اسانه کړله، زما هغه د ټولو جملې دې داستان خلو کې دې خبره را کړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې، دې مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې. خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي، او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه، یا سوی نن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه یې ورته واخیستل، دا ډېر ډېر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې، بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتابتون د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زخم کتابونه مې کور ته وړي. یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي او ټول یایي. دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زه تمنه
خدای دې خوشحاله کړه. سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نیو مونگ دا نورو دا سیالی خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو زان زانے خبریں اب یا رستہ پخل بھی خدا زان زانے خبریں نہ کو